سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال لیډو په یو بل غړي کې مز عبد الله کاکړ هر کله کوم هله د روغ جوړ او خوشاله وایست د خبري غړي د چپکی به یو شمیر ریپورتونه دراورو خو د سر ریپورتونه د بټاګرام په الای کې چې هغه ماشومان چې په چیرډف کې ازانګو کې بنسي او هغه را خلاصوي دغه په اړه تفصیل دی او سره بیا د صحت کارت او د تورخم د ټکسی چلونکو ستونزې او نور هم ډېر رپورټونه ستا خو دا به وروسته وي په پایل کې به شاهین بنرای خبرونه وایي.
ستړي مشهور میره د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د بټاګرام پالای کې په یو کیبل کار کې بند پاتې اته کسان ژغورل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د پانګو د نشتوالي له کبله یو ځل بیا په صحت کارت درملنې ودرولې دي او د نړۍ د 500 پر مخ پر ودې اقتصادونو ډلې یا بریکس سرمشریزه د سویلي افریقا په جوهانسبرګ کې پیل شوې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د بټاګرام پالای کې په یو کیبل کار کې بند پاتې اته کسان ژغورل شوي دي. بیګا د ریسکیو یو یو دوه دوه او د فوز د اماړیکو د ادارې ایس پی آر لخوا په جلا جلا بیانونو کې ویل شوي چې عملیات په کامیابۍ سره سرته رسیدلی او د سکول د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان ژغورل شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ هم د سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې د ماشومانو په ژغورل کېدو د خپلې خوشحالۍ څرګندونه کړې او د فوز ژغورنې د ادارو ضلعي انتظامي او ځایي خلکو د زیار ستاینه کړې ده. بلخوا د سیمې او سیاسي او مدني فعال نعیم شاهین مشال لیډو ته ویلي چې په پیل کې پوځي هلیکاپټرو یو ماشوم خوندي کړ او بیا یې عملیات ودرول. د نوموړي په وینا پاتې کسان ځایي خلکو په خپل کړاو او همکاري ژغورلې دي.
بریگیڈیئر صاحب راغے آرمی والا نہ ہوا کریڈ رکھت میں دو خلقوں پوچھنا شروع کر دیتا ہے کریڈ ہوا کہ نہ ہوا آپریشن رکا ہوگا لوکل چمنگتا ہو گئے تو کاغان زب لائن والے دی انٹرنیشنل سب دینا ہوئے ہائر گرل اغیر آوشتا آگو منے بند گرل پخپل ہے اکر خود سریقہ شروع کر آنو جا سیم جاتا گا لگی
دا پیخه پرون سارغه وخت رامنځته شوه کله چې د چیرلیفټ دوه تارونه پریشول او د غرونو په منځ کې د سیند د پاسه ځوړن پاتې شو. په خیبر پختونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د پانګو د نشتوالي له کبله یو ځل بیا په صحت کارت درملنې ځنډولې دي. په دې اړه د صحت پلس یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال راهیسې په خپلو پیسو د درملنې اسانتیاوې ورکوي. نوموړي زیاته کړې ده چې اوس هم د انشورنس کمپنۍ 24 ارب روپۍ حکومت ته قرض پاتې دی. سټیټ لایف وایي چې د اگست 2 راهیسې به په صحت کارت د درملنې اسانتیاوې نه ورکوي. له دې وړاندې هم کارپوریشن د اپریل په میاشت کې د پانګو د نشتوالي له کبله په صحت کارت درملنې ودرولې وې چې د حکومت سره د مذاکراتو وروسته بیا بحال شوې. د صحت کارت پلس د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 2.5 لک کورنۍ په صحت کارت د 10 لک روپو پورې ویډیا علاج کولی شي او په یاد پروګرام هر کال 13 ارب روپۍ خرڅ راځي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې اقلیتونه د بریدونو سره مخ دي، وفاقي حکومت راتلونکي اونۍ د مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ په موضوع قومي کانفرنس راغوښتی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د نگران کابینې په غونډه کې شوې ده. د کابینې لخوا لارښودنه شوې چې کانفرنس ته باید د نړۍ د مختلفو مذهبونو او مکتبونو عالمان راوبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 14 د پنجاب په جڼاواله کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور د عیسویانو یو شمیر کلیساوې او کورونه وسیزل. بلخوا پاکستان کې د لږکیو اتحادیې یا ماینارټیز الاینس پاکستان ویلي چې ریاست په جڼاواله کې د عیسایانو په ساتنه کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یا سی ټی ډی مرستیال مشر ویلي چې سیمه کې د ترهګرۍ د مسلې د هواري لپاره کابل او اسلام آباد د یو بل سره په تماس کې دي. دا خبره د سی ټی ډی اډیشنل انسپکټر جنرل شوکت عباس پرون په پیښور کې خبریالانو ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ادارې ادعا کوي چې وسلوال په پاکستان کې د فعالیتونو له ترسره کولو وروسته افغانستان ته تښتي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی ویلی چې په پاکستان کې د نامنۍ ورسته پیخي دغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپل هواري کې. او د نړۍ د 15 مخ پر ودی اقتصادونو ډلې یا بریکس سر مشریزه د سویلی افریقا په جوهانسبرګ کې پیل شوې ده. د ډلې مشرانو پرون د بریکس تراتلونکي کړنلارې پاړه غونډه وکړه، خو د نړیوال نفوذ زیاتولو لپاره د ډلې د احتمالي پراخېدو پاړه د مهم بحث نه وړاندې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف بیا راپورته شو. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بونیری واوریدل. پرون د بټګرام الای په چیرلیفټ یا زنګو کې بند پاتې اته کسان وژغورل سو، خو دوی شاوخوا 15 ساعته په هوا کې د ژوند او مرګ ترمنځ ځوړند یا راټالول. کله چې مزه کې تراغلن نو د خلکو احساسات څه وو؟
هر وخت په ذهنونو کې دا ګڼل چې اوس به مونږ ته د غم خبر ملاویږي یا د خوشحالۍ خبر ملاویږي، نو الله پاک را موږ په ټولو ته د خوشحالۍ خبر ملاو شو، یو بل نوم بارکیانې مو ورکړې.
د تورخم دروازه کله بنده او کله خلاص سي، دغه سي او حالت د هغه ځای ټیکسي چلوونکي څومري اغیزمن کړی دي؟
چې ګیټ بند شي مونږ تاوان دسي کیږي، چې هغه مخسوارلې وینه 2.5 روپیه مونږ تاوان کیږي، خوسوارلو غریبانو تکلیف وي، په تذکره باندې پریږدي نه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د اگست پر 13 په اسلام آباد کې تروریستي غونډې وروسته پولیسو د دوی د ملګرو د نیولو لړۍ پیل کړې ده.
دوی زمنګا په درزنونو ملګري زندانونو ته چولې دي او لګیا دي په نورو بلا ملګرو باندې. ایم پی او د درېمې د پی لاندې چارج کوي او غویم جیلونو ته لګي.
نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د خیبر پښتونخوا د بټګرام په الای کې په یو کیبل کار کې بند پاتې اته کسان له 15 ساعتونو عملیات وروسته ژغورل سوي دي. د پېښه پرون سهار هغه وخت رامنځته سو کله چې د کیبل کار دوه تارونه پریس ول او د غرونو په منځ کې د سند پاسه ځوانان پاتې سو. په کیبل کار کې د سکول شپږ د کونکي یو استاد او یو ځای وګړي سپارو. ځای خلګوي چې په ځیل کاپټرو د ماشوم ژغورل وروسته امریات تروري ول، خو پاتې کسان هلته ځای خلګو راوستل. او نور تفصیل هم د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا هزارې ډیویژن بټګرام ضلع علای تحصیل کې د اگست په 12 نیټه د یو کلی شپږ زده کوونکي یو استاد او یو ځای اوسیدونکی چې په سلګونو پټه چوت زانګو د رسۍ شلېدو له وجې انختي ول، ټول 15 ساعته وروسته محفوظ کړی شوي. د هزارې ریسکیو یو یو دوه دوه او د پوز ویان ادارې ایس پی آر دغه لویه کامیابی ګرځولې. خو د علای ځای اوسیدونکي مدني فعال او سیاسي مشر نیم شاهین مشار ډېرو ته د اگست په 12 ناوخته وویل چې د پوز هلیکاپټر صرف یو تن محفوظ کړو، باقي اوه تنان تر هغې وروسته مقامي د بشام یو کمپنۍ غړو هغه وخت محفوظ کړل کله چې تیاره شوه او مقامي پولیسو دوی ته د امدادي کارروایو اجازت ورکړو.
ځای
اوسیدونکی شاهد نادان چې د تحصیل علای چیران یونین کونسل چیرمن دی او ټول ورځ هم دغه زنګو تلونکي ځای کې موجود وو، په دغه اړه مشال ډېډو ته وایي.
سهار چې موږ څنګه ورسېدو نو خلکو ته ډېر خوف او ډېره یره او ډېره افسوسناکه واقع هم، ځکه چې ژوندي انسانان او ماشومان د سکول سټوډنټان چې دي هغه په عذاب کې وو او په هوا کې ګیرو د مرګ په کشمکش کې وو. کله چې دوی غزین دغه شو انتهایی خلک چې دغه انتهایی خوشحاله وو او داسې یو پیښې نه هغوی په امن کې شو چې هغوی هر وخت په ذهنونو کې دا ګڼله چې اوس به مونږ ته د غم خبر ملاویږي یا د خوشحالۍ خبر ملاویږي، نو الله پاک رحم وکړي ټولو ته د خوشحالۍ خبر ملاو شو، یو بل نه مبارکیانې هم ورکړې.
د علای اوسیدونکو نیم شاهین زیاتوي چې علای سیمه کې سړکونه خراب دي، خایسته سیمه ده خو پاملرنه ورته نشته. موجوده پیښه ټولنیزو رسنو او بیا د پاکستان میډیا راپور تکړه، نو ځکه علای طرف ته د خلکو پام وشو.
ډېرو ځایونو کې روډونه نشته، روډونو وجه نه چیرلیفټ دي، او خلق خلق دا مجبوری دا جی روڈ نہیں نو طرف سے ذریعے دین چے لفٹ استعمال ہی باقی کیوں کر کر دا جی ہادی شیو شی لگا دن الحمدللہ لگا جانی نقصان ہونا شو اڑی دے زیادہ خطرہ وا خلق دے زیادہ پازاب شو پسر گو خلق لگا لو نو علی بمثال جنت تے خود روڈ نو وجنا حالات دیر زیادہ خراب دی او تا حادثی گاڑی روزانہ تاوی گی او ہر گاڑی 25-30 کسان جی کم دے حادثو شکار کی گی
دلای پیخی پړه پاکستان فوز وین ادارې ایس پی آر په پړه ویلې شوې چې امدادي کاروایی د پیخور کور کمانډر په نگرانی کې ترسره شوه او دې کې سلور هلیکاپټرو او د فوز یو شمېر ځواکونو برخه واغسته او ټول تنانی محفوظ ځای ته ورسول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم یو بل رپورٹ ترازو په خبر پښتونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د مالی بحران لقبل یو ځل بیا په صحت کارت د درملنې اسانتیا ځنډول دي. د ادارې چارواکي وایي چې حکومت یو سل وبخشي. د ادارې چارواکي وایي چې حکومت 23 ارب روپی قرض پاتې دي او نور نس کولای چې په خپل سر د غلړی روان وساتي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم سټیټ لایف کارپوریشن د اپریل په میاشت کې د پنګو د نشټوالي لقبل په صحت کارت کې درملنې لړۍ چنډولوا. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د مالی بحران لوجی یو وار بیا د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن ته د پیسې نه ترلاسه کېدو لوجی په صوبه کې په صحت کارت د علاج بندولو مراسله جاری کړي. اداره وایي چې د اگست 28 مې با په صحت کارت د نوې مریضانو داخلي بندي وي. په دې اړه د صحت کارت پلس یو چارواکي د نوم نه خوړلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال نه په خپلو پیسو په صحت کارت د درملنې اسانتیا ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم 43 ارب روپۍ د انشورنس کمپنۍ پاتې دي. دا مردان اوسیدونکي حمید ګل مشال ریډیو ته ویل چې رواندار یې د مردان روغتون ته په صحت کارت د علاج لپاره راوستي خو دلته خبر شو چې په صحت کارت علاج بند دی.
مده هسپتال د ولال مې مریض مې راوست دي خو دیو چې صحت کارت نن نه بند شو نو دا هم کډې راغټه مسله جوړه شوه چې مریض ما پرون راوستو راته وي د اپریشن ما سبا کو چې اوس راغلم دلته کې نو شوی چې صحت کارت بند شو په پیسو به کوي نو موږ غریب وخت په خدمت راوست نشته چې موږ اوس دا د 40-50,000 روپو اپریشن په خپلو پیسو باندې وکړو.
لدیڑ وان دی هم د اپریل په میاش کې د فندونو نه ترلاسه کېدو له وجې سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي چې د حکومت سره د کامیابو مذاکرات وروسته یې یو ورځ پس بیا بحال کړي. د مردان د شخصي هسپتالونو د اتحادي جنرال سیکرټري ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د صحت کارت پروژې باندې لګېدلې پیسې دې په سرکاري هسپتالونو لګوي نو عام ولسته به ترې فائدې ډېرې ملاویږي.
مخکم مریضانو پرائیویٹ ہاسپٹل آپریشن کیے دے یا چھ سرکاری کی سرکاری ہاسپٹل آپریشن کیے دے وہ اسٹینڈرڈ آف کیئر کو مریض تو ملاوے دو کنا تا مریض رواغ تو نہ دے دا سرکاری پاتے کو اور نہ دے دا کا پرائیویٹ پاتے کو. ٹاپ پرائیورٹی دادا چھ دا مریض صحت تے چھ مریض پہ کہ خوشی مریض تو خ فیسلٹی ملاؤ شی اگر انسان دے تو چھ پاگے کہ اوشے خراب کی نو د ټول ژوند د غیر یو کار وکړ نو سره د دې د پاره چې خیر دی 1,000 روپۍ دغه بچت شوې 15,000 روپۍ بچت شوې او کار دی پکې د یو نیم لک روپو پیدا کو.
دا صحت کارت پلس د ویب سایټ د شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې دوا بیا لک کورنۍ په صحت کارت د 1,000,000 روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپۍ لګښت راځي. د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې د لارې د محدودو درملنې پروګرام پیل کړو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سم تورخم ته زودت پېښور او تورخم ترمنس ټکسي موټر چلون کې وای چې په تورخم دروازه د سختوي لامل د دوی کاروبار ته تاوان رسیدلې دي. تورخم کامی ترانسپورټ اډي د معلوماتو تر مخه حل ته څه باندې 15000 موټر هر ورځ واړو خو ته په زرګونو خلک ګوړي راولي خو په پوره د نوو قوانینو عمل کې د ورسته بیروزګار یی روزګار اغیزمن شوی دی. په تورخم دروازه د سفر بندیزونو د اسانۍ او غشتنه کوي پر خو چارواکي د خلکو د سنځ اوري لپاره د واړو وادونو یو کمیټې کار کوي. نور تفصیل د فرحات شنواری پر ریپورت کې.
د خیبر زلی ټیکسی موټر چلوونکو د اگست په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی روزګار افغان څورلو سره تړلی او چې کله په تورخم دروازه سفری بندیزونه ولګي او یا هم دا دروازه وتړل شي نو بیا د دوی کار ورسره ودرېږي.
رفیولا می نماز چې ګیټ بند شي مون تاوان دسی کیږي چې هم خسوارلې وینه 2.5 روپیه مون تاوان کیږي. وسوارلو غریبانو تکلیف وي په تذکره باندې پریګدینه ډیر زیات مسافر کینسر والای چا سا تکلیف چا زنانه تکلیف بیل دی د سړو بیل دی ناس ول تشپو کی غریبان ډیر تکلیف کی بری حالات کی.
افتخار می نماز ترخم لار بند شي کنه مون ته بس د مخم زنه ټیم کی داسې وي چې سوارلې نه وي کنه واغه مخم چې ګیټ بند شي نو مون ته ډیر ستونزې وی پوښوي بس هغه کې ټول بیماران راځي چې ضروري کار وي چې څاډ داسې لارې مدرګي ټول کاروبار ودرګي سبزې او مالونه ټول خراب شي پوښوي.
په تورخم کې د ترانسپورت کومي اډې د ریکارډ ترمخه د پیښور او تورخم ترمنځ سباندې 15000 موټر چلیږي او په دې کې زیاتره افغان وګړي تګ راتګ کوي. یو افغان وګړي بختیار خان ویل چې په کار ده په تورخم دروازه د تیر وختونو په څیر نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي او یوازې په تذکره یا په راهداري دی د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
موږ چې اساني داد چې ګډ کلاو چې تګ راتګ شروع شي روزګارونه به ورسره خي اوس مشکل کې اوس کې لار بند او ور سړی سره اسناتونه ور پرې خوستل نه په دې باندې مشکل.
په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرول په شرط د اگست په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان مختلفو محکمو چارواکو او واکمنو افغان طالبانو د تورخم دروازې د ستونزو هواري لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړې او هر میاشت سره په صفري نقطه کې ویني او په یو شمېر موضوعاتو باندې سره بحث کوي چې د دې مشکلاتو سهل راوباسي. دوی ویل چې د ورځې په حساب یوازې سل تنه افغان ناروغان په تورخم دروازه د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخلېدای شي او د دې افغان ناروغانو شمیرې زیاتولو لپاره هڅې روانې دي. د تورخم انتظامی چارواکو زیاته کړه چې هلته په یو جدید ټرمینل جوړولو باندې کار روان دی او چې دا مکمل شي نو بیا به د ایمیګریشن کاونټرې او لارې ورسره زیات شي او د ورځې به په اسانۍ سره پرې زیات نه زیات افغان وګړي پاکستان ته را داخلېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوسم کورمه ته ځو. په کورمه کې یو شمېر قبیلې او ډلې داسې دي چې ترمنځ یې د مځکو او ځنګلونو په سر د کلون راسي تربګنۍ روانې دي. د دې په نتیجه کې وخت په وخت چکړې سویچ په نتیجه کې ګڼ شمېر کسانو ژوند بایللی دی. د ګل پرزم په زیړان یوسف خیلو کې د ونې پر ملکیت جګړه سویچ پکې د ویښې په ګډون درې کسان وژل سوي. د سیمې ولسي سیاسي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې باید دا لانجې هوارې سي او د سیمې امنیت پر ځای سي. تاریخ ورغځي نور حال راکوي.
د بړکی اوسیدونکو او مدني فعال زرتاج حسین وای په سیمه کې پر انفرادي او قومي کچه د ځمکو ویلو او ځنګلي ونو بوټو شخړې لا کلونو راهیسي موجود دي چې اور باندې بار بار خونړي لنجې او جګړې هم وشوي، خو تر اوسه د حل لارو ته نه ده وستل شوي چې د دې تر یو حد ذمواري د علاقې پر مشران غورځيږي.
پټي دیو ونې پسار سمود سي درې درې جنازې کہو دن اور میشان پسالی وہ کی بے بھی سمان آشی گھومی پسالی تو چوسائی زر نظر خلکو
د برکور میں پا زیڑان یوسف خیلو کی د گل پورا زیو فریق پر بل حل ڈزی اکڑے چی دوانی پر ملکیت پخپلو کی وران شول. پا 2023 کال ستمبر کی هم دوانی پر ملکیت پا مرمی کلی کی پیخشی وا چی پا گی دو تا نمرا او یو بل زخمی شوی وو. د دین علاوه په کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چې پر شاملتیزم کو د مختلفو قومونو ترمن جنگونه د کېدولا کبلا ډیر مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. د پړچنار یو ځای مشر حجروف حسین مشال لډیو ته د نه پرزویلی کله هم د چاترمنس کمشخړه راپورته شي نو د جرګې لاره هغې ته د حل لار کتل شي، خو په معمولی خبرو سمدستي ټوپک راخستلو د داسې قسمه په خو مخسوک هم نشینستلې.
هغه انجمن شکل کې دی، هغه تحریک شکل کې دی، هغه قومي مشران دي. نه وې لکه ته خو مخاجون رسوي لکه کې امن قائمول لپاره اول د امن کونه کې غدي بیا هغه نه بات حکومت کی خبرې ترې کوي چې د دوړ حکومت فریقین خپل مندو کې په مصیبت تی پلنجی دي په داوی دي او منځ امن قائموي او منځ کې مسالې حل کوي.
تر دې پس موږ د پړچینار یو دینی عالم لا علامه اخلاق حسین شریعتي او پختل چې په معمولی خبره یو بل قتلولو ته څنګه ګوري نو هغه په جواب کې وویل دا یو نوړه عمل دی چې د علم کمی او ناپوهی له وجې رامنځته کیږي او په دین اسلام کې دغه شان معامله یو سنگین جرم ګڼل شي.
بے ګناه انسان قتل کول انسانیت قاتل سره برابر دی، او بیا وی ونې د پاره وی جوړې د پاره وی زمکه د پاره ډیر سنگین قاتل کول چې وړو نه قاتل شي هغه کې فیمیل قاتل شي او دا بالکل هغه گویا دسې دسې د انسانیت منفی دی، انسانیت خلاف ورزي دی.
په کورما کې د 2020م د 20م او 30م هغه کالونه دي چې بګیر زمکو ویلو او ونو بوټو پر انفرادي او قومي توګه لانجی او جګړې تو ټولو زیات شوی. کڅو هم په 2020م کال کې د 13 کالونو په مقابل کم جنگونه شوی، خو تر سوچ د پاړه چمکني او بالشخیل تندیوال او لشرزو پیوړ او گیدو کوانجلیزو او مقبلو بغده عبدالاسا بوغاکه او کړمان مالیخیل او ماخیزو او داسې نورو ترمنځ موجود شخړو ته د حل لا نوی کتل شوی، د سیمې امنیت او خلکو ژوند به لا خطر سره مخامخ وي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
او سمجو اسلام آباد په پاکستان کې د پولیس لخوا د پښتون ژغورن غورزنګ د غړو گرفتاری دوام لري. دا نه ونی تر هغه وروسته پیل شوی چې د غورزنګ مخکښانو د اگست پر 13 اسلام آباد نږدې په خپل جلسه کې د پاکستان پر فوج سختې نیوکې وکړې. وینوالو فوج د ترګری په ملاتړ او د پښتون میشتي سیمه د سایلو په لوټلو تورن کړ. فوج سل دا تورونه رد کړي دي. د بشري حقوقو فعالانو د غورزنګ د غړو د نیولو غندنه کړې او د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. په نیول شو کې یو د پښتون ژغورن غورزنګ مخکښ او د قومي اسمبلی په خوانی غړی علي وزیر هم دی، او سره د وتلی وکیل ایمان مزاری هم دی. د دې په اړه باندې نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورن غورزنګ یعنی پی ټی ایم یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو مدافع او وکیل ایمان مزری په درې ورځو جسمانی ریمانډ پولیس ته حواله کړی دی. دوی دواړه د غورزنګ د لسګونو نورو غړو تر څنګ لکه هغې وروسته ونیول شول چې په 13 اګست د پی ټی ایم یو جلسې ته اسلام آباد ته څیرمه د ترنور په سیمه کې ویناوې وکړې. سیاسي او جمهوري فعالانو د پی ټی ایم د غړو په بندي کېدلو خوشحالي څرګنده کړې ده او دا یې د بیان د ازادۍ د حق نه سرغړونه ګڼلې ده. پښتون کمپرا سیاستدان او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی قانوني مشر افراسیاب خټک په دې اړه مشال رډیو ته په 28 اگست ویل
جمهوریت تاریخونه یا د ودسی تاریخونه په جبر سره ختمیدې نشي دا اوسنۍ جبر چې دا به هم نتیجې ورکړي مګر دا دی چې پاکستان کې د سیمالوبیږي چې جمهوریت آزادۍ باندې پابندي زیاتې شي په کار ده چې ټول جمهوریت خلک د دې خلاف आवाज چت کی او غوښتنه وکړي چې دا کوم خلک چې نیولې دا دی پریدي او خلکو مطالبه ته یې غوښ ورشي دا خو عدم تشدد والا تاریخونه دی پی ټی ایم هم هیڅ کله تشدد نه کوي
د علي وزیر او ایمان مزری خلاف په ترنو تڼک درشي فیار کې په دوی په قانونو توګه د خلکو راغونډولو سکري افسران د خپل کار نه منع کولو او په قانون پلي کولو کې درو د حملو کولو او خغوی ته د اخترونو ورکولو تورونه لګیدلې دي خو وروسته دواړو خلاف یو بل فیار هم وشو چې دوی د ریاست خلاف بغاوت کولو مسله ګډوډي جوړولو او ترګری په الزامونو هم تورن کړل د پی ټی ایم یو غړي او وکیل تولجان په دې حق د مشال وړي وپښتنه داسې جواب کړه
په اسلام آباد کې یو ډیر لوی جلسه وشوه دغې نه په دوه زمنګه په درزنونو ملګري زندانونو ته چولې دي او لګیا دي په نورو بلا ملګرو باندې د ایم پی او د درېمې د پی لاندې چارج کوي او غویم جیلونو ته لګي د میاشتې دوه میاشتو او درې میاشتو د پاره او د غو سره چاله د ملاقات مخم نه ور کوي د ریاست خلاف د خلکو په زړونو کې د مخ کې نه هغه کرکه چې دا غو موجوده ده او کله کدو دا قسم حربي خپلې نو هغه کرکه نور هم سی واکېږي
سپریم کورٹ بار ریسیشن د ایمان مزری د نیول کېدو غندنه کړې ده او ویلي دی چې د حکومت دغه ګامونه نه صرف د قانون بلکې په آئین کې خلکو ته ورکړل شوی بنیادی حقوقونه نه هم سرغړونه ده خو د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د پی ټی ایم د غړو بندې کېدل د قانون مطابق بولی د یو ټی وی چینل سره د خبرو په محل د ویل
ہم نے پی ٹی ایم کی قیادت سے مذاکرات کیے
مونگ دا پی ٹی ایم دا مشرتابہ سر مذاکرات وکڑل دا مذاکرات اپنے نتیجہ کے فیصلہ وشو چھ دوی با دا ترنور پسیمہ کے احتجاج کوی اور امن احتجاج دا دوی حق تے خدا اجازت ہی چاہتا ہم نشو ورکول کے دیش دا پاکستان دا دفاع پکون کے درو دست تنقید وکڑی او یا دا سی الفاظ ورتا استعمال کی لکہ سنگا چھ ایمان مزری او علی وزیر استعمال کرل
مزاری صاحبہ نے اور علی وزیر صاحب نے کیے
د یادونه ورته چې پی ټی ایم د پښتنو په سیمه کې د ترګرۍ او د خلکو د جبري نه درکولو په ضد د تیرو 15 کلونو راسه مبارزه کوي په 13 اگست اسلام آباد جلسه هم د غورځنګ د مشرتابه په وینا د ترګرۍ په ضد او د پښتنو په سیمه کې د مدني وسلو د لوټولو په ضد را جوړه شوې و راشد خټک مشال لډیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا د پاکستان ګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي د پنجاب په جړانواله کې د عیسایانو عبادت ځایونه کورونا سوزونکو دي بیمار ذهنیت مالکان دي او دا چې د خلکو نفوس په ټولنه کې تر ډېره خپور شوی دی نوموړي دا خبره د شارت په خپل پرونی سفر کې کړې ګران وزیر اعظم د تشدد د پیښو پر اغېزمنو امدادي پیسې هم ویشلې دي دلته باید وایم چې د پرون نه بل ورځ حالت تللی وو په جړانواله کې د اګست په 14 لا هغه ورسته چې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي خبر خپور شو د شهر پرې د مسلمانانو د عیسویانو شاوخوا اویا کورونا او د هغو کلیساګانې وسوځولې شانواز ترګزی ریپورت لري
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر د جړانوالي پیښ متاثرینو له د شلو لک روپو چې کونه ورکړي د پنجاب په جړانواله کې په 14 اگست ځینې مسلمانانو د ګڼ شمیر عیسایانو کورونه او عبادت خانې په دې تور چې ګینه د عیسایانو د یو کور مخې ته د قرآن مجید ځینې پاڼې پرتې وي قرآن کړي او سوځولې دا اگست په 28 نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د عیسایانو کلی یا عیسا نگر ته ورغلو هغه ته دغه چکونه ورکړي او وروسته د عیسایانو یوې غونډې ته وینا هم کړي
یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی نشاندہی کر رہا
ہے دا پیخدی او عمومی بیماری څرګندونه کوي د کوم نه چزما ټولنه وخت په وخت لري او هغه بیماری انتها پسندیده د تشدد ډکه رویه دي زما ذاتی رایه ده چې د دې نه د کوم مذهب سره نه د کوم دین سره نه د کوم نسل سره او نه د کوم ژبه سره تعلق شته
نه کسی زبان سے تعلق ہے
دا غس پشپړسمه دا پیخه کې د جنوالی د وسیدون کې یو عیسائی جاوید بټی په خبره یو اویا کورونا ته ځانونه اړولې شو ولې 19 عبادت خانو ته اورونه او یې ځینې برخې رنگ کړې شوې دغه پیښه په تور د پنجاب د پولیسو لخوا د معلوماتو سره سم د یو سل او څلوېختو نه زیات تورن تنه نیولې شوې ولې یو مرکزی ملزم چې په جماعت کې د عیسایانو د کورونو د رنگولو اعلان کړو یو هم نیولې 13 ورځې نگران وزیر اعظم دغه ځای ته ورغلی نو هر متاثره کورنۍ ته د شلو لک روپو امدادي چکونه ورکړل دغه عیسایانو نه یو جاوید بټي د مشهد رډو سره په خبرو کې وویل دوی ته د یو 500 کورونو چکونه ورکړي ولې شل لا پاتې دي او د زیاته کړه چې اوس وخت دغه سیمه کې رینجرز وکونه ځای په ځای دي بٹی ویل دوی په هغه ورځ ډیر غری دلیو خو به هم هم دغه عیسایانو په کالونه کې ځینې مسلمانان ور سره تر خپل وسه ډیر مرسته کړی و قرآن شریف کتاب یا ځینی آیتونه او حدیثونه دغه کورنو په دروازو ولګول او غږ یو کړ چې دا زمونږ مانه د مسلمانانو کورنه دي په دې انداز سره هغوی زمونږ کورنه بچ کړ دا جاوید بٹی په خبره چې تر اوسه ورسره د سیمې عام مسلمانان او نورو لږه کې او خلک مرسته کوي او دای هم ویل چې ګنی دوی اوس کوم خطره نه احساسوي. جاوید بٹی زیاته کړه هر څوک مالی امداد باندې د دوی کورنه واپس هغه شان خو نه بادیږي، خو بیا هم ویل چې دا امداد کافی دی. شانواز ترغزه، مشغل ریډیو، پیښور.
اوس هم 12 بجې سویل دی. ریپورت سره شاهین بونیرای به د خبرونو لنډی څوروي.
زمشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د بټګرام پالای کی په یو چیر لفټ کې بند پاتې اته کسان چغورل شوې دي. بیګا د ریسکیو یو دوه د فوز د اماړي کو د ادارې اس پی ار لخوا په جلا جلا بیانونو کې ویل شوې چې عملیات په کامیابی سره سرته رسیدلی او د سکول د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان چغورل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د بیمو ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د پانګو د نشټوالي له کبله یو ځل بیا په صحت کارډ درملنې ځنډولې دي. د صحت پلس یو چارواکي مشالې روته ویلي چې د سټیټ لایف اداره د تیر یو کال راهیسې په خپلو پیسو د درملنې اسانتیاوې ورکوي. دی وایي چې اوس هم د انشورنس کمپنۍ 24 روپۍ حکومت ته قرض پاتې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې اقلیتونه د بریدونو سره مخ دي، وفاقي حکومت راتلونکي ونه د مذهبونو ترمنځ د اهم اهنګي په موضوع قومي کانفرنس راغوښتی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ٹی ڈی مرستیال مشر ویلي چې سیمه کې د ترهګرۍ د مسلې د هواري لپاره کابل او اسلام آباد د یو بل سره په تماس کې دي. ایڈیشنل انسپکټر جنرل شوکت عباس پرون په پیښور کې خبر اعلان ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د حکومت په کچا رابطې شتون لري. او د نړۍ د 5 مخ پر ودې اقتصادونو ډلې یا بریکس سر مشریزه د سویلي افریقا په جوهانسبرګ کې پیل شوې ده.
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیری واوري د لاو سم د خبرونو دوه نیمای تراغلی او یو شمېر رپورټونه په کیلرو خو فایل با له افغانستان اوکو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنری د یوناما د رپورت په نن غویلی چې طالبان د بخنی له عمومي ژمنې سره سره کلکې سرغړونه کړې دي. د یوناما په رپورت کې پرون طالبان له بیا واکمنۍ درایسي په 213 صحرایي وژنو، 14 عمدي ترې تم کولو او یو سلسلو تلوي زورونی او وهلو او دارنګ په نورو جرمونو تورن سوي. طالبانو دا رپورت ناسم بللې او موندنې رد کړې دي. سفیر الله ستانگزي په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري وایي طالبانو د خلکو له اعتماد سره خیانت کړی او د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د دې کمشنري ویاند جرمی لارنس پرون د یوناما وروستی راپور د هغو اعمالو او چلندونو ښکاره تصویر وباله چې طالبان یې د خبره د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ترسره کوي.
The High Commissioner for Human Rights
دی وایي د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي دا رپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخواني حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي. دا د هغو ژمنو باوجود پېښ شوی چې حاکمه چارواکو ویلي دوی به هدف نه ګرځوي. دا د خلکو د اعتماد په وړاندې خیانت دی.
Of the people's trust.
هغه د یوناما د رپورت ټکان ورکوونکي ارقام تکرار کړل او ویل اکثریت پیښې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو د غړو په وړاندې شوي.
Members of the de facto authorities were responsible.
واکمن چارواکي د 213 صحرایي وژنو، 14 په زور تریتم کولو، څه باندې 143 شکنجه او ناسم چلند او 440 نیولو او بندیانولو مسؤلین دي. د یوناما په رپورت کې راغلي دي چې دوی د 2023 کال د اگست 15 چې طالبان واک ته رسیدلي دي، د 2023 کال د جون تر 13 پورې د پخوانی جمهوری نظام د کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو د نقص ټول ټال اته سوه قضیې ثبت کړي دي. طالبانو بیا دغه راپور موندنې په کلکه رد کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي دي، یوناما راپور حقیقت نه لري او ګواکې د طالبانو لخوا عمومي عفوه په ټولیزه توګه عملي شوې ده. اخوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم چې دایکندي ته په سفر تللی، د سې شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې د عفوې له فرمان سره هیچ چا د غچ اخیستلو لپاره اقدام نه دی کړی او ګواکې طالبان د غچ اخیستنې فکر نه لري او نه چاته د دې کار اجازه ورکوي. د طالبانو له دې ادعاو سره سره د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي د طالبانو انتقامي وژنې هیڅ پای نه لري. دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره د هغو ډلو نومونه واخیستل چې د دې په خبره د طالبانو له غچ اخیستونکو اقداماتو په امن نه دي.
د شک پرته چې افغانستان نور د ښځو لپاره امن هیواد نه دی، د یوې ښځې په توګه افغانستان کې هیڅ اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. په دې سربېره د بشري حقونو فعالان، د تیر نظام کارکوونکي، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هر څوک چې طالبانو خلاف خبرې وکړي او له طالبانو نیوکه وکړي خوندي نه دي.
طالبان د 2018 کال د اگست په 15مه واکته ورسېدل. دوی په دې موده کې د نجونو او ښځو په وړاندې په محدودوونکو اقداماتو تورن دي چې لویې بیلګې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو تړل دي. په دې سربېره د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو ګڼو سازمانونو تر دې مخکې هم طالبان تورن کړي چې د عفوي فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر غړي وژلي، تریتم کړي او په بیلابیلو پلمو یې بندیان کړي دي.
د سفیر لاستان اگزی ریپورت موردی یو سم یو بل ریپورت دی. د ترکی یو عدالت د دغه واد د سرحدي ځواکونو دوه سرتیری په اوجده بند محکوم کړل. د امریکا ژغ رادیو د ریپورت لمغه د غاسکر د ترکی او ایران ترمنس پر پوله پر یو افغان کډوالی د جنسي تیری په تور نیول شوی دی. وروسته لاغی چې د 2020 کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، ډیری افغانان هڅه کوي چې د ایران لاري ترکی ته واوړي. سفیر لاستان اگزی نور جزئیات لري.
د ترکیه د سرحدي ځواکونو دوه سرتیری پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور په 2.5 کال او 3 کال بند محکوم شول. د امریکا غږ آشنا رادیو د ترکیه برخې د راپور لمخې دا پیښه د روان کال د جنوري په میاشت کې د ترکیه په وان ولایت کې عمل شوې چې د یوې ښځې په ګډون اته افغان کډوال د ترکیه سرحدي ځواکونو له ایران سره د دغه هیواد په پوله کې ونیول. د پیښې وروسته زیانمنه شوې ښځه د دغو عسکرو له منګولو تښتېدلې او په همدې سیمه کې یوې بلې پوستې ته ځان رسولی. وروسته د دې ښځې د اظهاراتو په اساس تورن عسکر نیول شوي. د 2018 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان هڅه کوي چې د ډیرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیه ته لاړ شي، خو ځینې هیڅ کلام خپل اصلي منزل ته نه رسیږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نورزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیه او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډیرو ستونزو سره مخ دي. اکثر کډوال له افغانستان څخه ترکیه ته له سلو هیلو سره راځي، خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انصار اړو کې ماتیږي. په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان تریتم کیږي او یا هم ترکیه ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیه حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي. ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیری پر یو افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
دا اوس سفیر الله ستانکسی. اوسم یو بل رپورټ راځو، هغه هم د زکوونکو ستونزو ته. په پاکستان کې زیاتېدونکې ګرانۍ د خلکو ژوند ګران کړی دی چې پکې هغه زکوونکي هم دي چې له خپلو کورونو لیرې په نور ښارونو کې د زده کړو لپاره تللي دي. زکوونکي وایي چې د کورنۍ له طرفه استول شوې پیسې میاشتنی ضرورتونه نه پوره کوي. په دې وخت کې یوازې روانه میاشت شانو په بای کې 15.5% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه له پېښوره د وسیم سجاد رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ګرانۍ او د پېټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو له وجې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ځایونو نه په پېښور کې د تعلیم لپاره راغلي زده کوونکي پریشان دي. د کوز دیر سره تعلق لرونکي او په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې زده کوونکي محمد بلال مشال ریډیو ته ویل هغه هڅه کوي چې د تعلیم سره ځان ته مزدوري پیدا کړي او په کور والا بوج جوړ نشي.
کوم چې مطلب د سټوډنټ ډیلی روټین یو شي نه دی او خدای یو په ډول باندې دی زګان شو مخکې کوم دې شونه باندې زمنګ 5000 روپے خرچ راتلو زمنګ په دیوان دی 10,000 or 8,000 روپے خرچ رہی دا شان دے کہ زمنگ چے کم ڈیلی بیسز باندې منگا خوراک او پاسٹل کو پاتی کیو نو پ خوراک او کتاب او پر سامان زمنگ کو مطلب پر من سٹپن چے من تو تو کور نہ راتلو اب من تو 12-13,000 روپے راتلو اس پ دی مہنگائی دور کے من تے چے کم دے راضی تقریبا 20,000 22-25 کو راضی پا کے زمنگ گزارنے کی
محمد بلال یا توید ہغه د جیب خرچ نہ درے مہ حساب د رکشی او ٹیکسیانو پ کرایا لگی برلخته د ترانسپورت د کار سره وابسته کسان هم ګلمندي او وای د پېټرول او سی ان جی د لوړو بیو لوج ورته ګټه کمه پاتې کیږي په پېخور کې ټیکسي چلوونکي محمد عبدالله وای سوارلې ورسره د کرایه په وجا په بحث اوړي او ګیله کوي چې دوی زیاتې پیسې اخلي
دې کې خو نو بس مونږ ته والله دومره کیږي چې هغه خرچم نه بچ کیږي هغه سره په خپل سی ان جی پېټرول هم نشو ګټلې کله سی ان جی پېټرول وګټو اولاد 200 پاتې شي اولاد 300 روپیا بچت پاتې شي په 100 روپیا باندې نن سبا زمون کورنر یې ساريږي د کرای کورونو کې پراته یو نن سبا پر دې ګاډي چلو 500 روپیا رانه ګاډي ولا دنده غوړي چې اچھا ګاډي دي او دې کې چې سنجي پېټرول د ورځې پیدا کینو د نن سبا 800 روپو خو به سنجي اچي ها په 800 روپیا سنجي باندې نن سبا نه 100 روپیا هم نه کیږي نو 400 روپیا سنجو سوځي نو 200 روپیا بچت چې 2.5 روپیا هم په ګډه خرو په خار بازار کې
د روپیا په قدر کې کمی او د ګرانې لوجي والدین د مالی ستونزو سره مخ دي د باجوړ سره تعلق لرونکو اقرار احمد چې دوه بچي په پیښور کې سبق وايي مشال ریډیو ته وویل هغه ته د کور خرچ چلول ګران دي او د بچو تعلیم پر لا بوج دي
تعلیمونه او په کسان کوي چې هغه مطلب زده غټ غټ روزګارونه یې کاروبارونه یې دکانداري یې بارګین کوي دا غریب سړی کار نه دی غریب سړی سره خو بس صرف د خپل رزق غم چې رزق به ماخام لا یا غرمه له څنګه د ځان لپاره ماشومان د پر روټۍ برابر کما دی د پر بس څنګه کپڑا برابر کما او سبق ویل سبق آسان کار نه دی او بیا مطلب چې ته په بار ته یو بار په ماشومان باندې سبق وینې لاغه خو چې ته ځان لریزق ته شي پیدا کولای ته روټۍ نه ملاویږي ته په بچو باندې تعلیم څه وکړي اگئی تد پیزار ضرورت دے اگئی تد داخلو ضرورت دے اگئی تد خرچو ضرورت دے اگئی تد کتابونو ضرورت دے
دا بدا سے حال کرا چی دا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک تشمیرو ترمخا دا جولائی پمیاش کی دا اونیز گرانی شرحا ودیر ششاریا 15% ترسی دلی وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
د نورو کبالی سیمو په سیر د جنوبی وزیرستان سوداګر هم له افغانستان سره په تجارت کې ستونزې یادونه کوي د دې سیمې سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د ځینو کسانو د لانجې له وجې په انګورډا لار دوارخیزه تجارت اغیزمن شوی دی او ځینې تجار کاروبارونو پرېښودو ته اړ شوي دي ځایي چارواکي وایي چې تجارت بحالې لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ لرو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره انګورډا سرحدي دروازې باندې کاروبار د نشت برابر دی چې په واجه یې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي افغانستان سره د انګورډا سرحدي دروازې باندې کاروبار ویلې درې دلای دی په دغې برعکس د وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویایي
چې دا ټولنه نشته نه د پاک افغان انګور اډا بارډر باندې مخصوص د ودرې کسانو چې د دوی په مان کې څه کاروباري ستونزې وي دا هیله و چې پاک افغان په انګور اډا بارډر موټي پاکستان نه ګاډیا نه افغانستان څخه نشي تللای افغانستان والے پاکستان څخه نشي راتللای بارډر نو اوس خلاص دی نه اوس بند دی صرف تاسو دې چې په ورځ کې په کوم بارډر باندې با چې په 6-7 غنټه کې چین څخه سیوا ګاډي کراس کړل پاکستان افغانستان په څیرته نو هغه باندې په مشکل حنان دوا یا درې ګاډي زی او راځي هغه داسې چې دې باندې کولای لرګی روان دی د هغې ګاډي ځي نور کاروبار په دې لار باندې ډېر زیات مشکل شوی دی ډېر زیات تکلیفونه ستونه خامخا جوړ کړي شوي
سیف الرحمن دا هم زیاتوي چې په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د کاروبار نشتوالي په وجه د سیمې تاجرون نورې سیمو ته په تګ باندې مجبور شوي دي
ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې زموږ څونه سرکاري چارواکي خلک دي هغه کسونه ادارې دي نو دا دوه درې کسانو خلاف نه داسې ګامونه واخیستل شول خو دلته کاروباري خلک اوس روان دي علاقه تقریبا د اتو میاشتې نه موږ ګورو زموږ ډېر زیات ملګري دوبۍ ته هم لاړل زموږ ډېر زیات ملګري غلام خان ته لاړل تورخم ته لاړل چمن ته لاړل او زموږ د وزیرستان ټول کاروبار یو قسم ټپ ولاړ دی که پمپ ته ګورې که هوټل ګورې که مسافرخانه ګورې دا ټول هر شی اوس په ویراني باندې لګیا دي یو طرف ته په ملک کې مهنګایي ده روزګاری دا بل طرف ته زمونږ بارډر پټا په ولاړ دی.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع تاجرونه وشتنه د ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته اکشې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
وزیرستان
لوور ضلع تاجرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د تاجرونه پورا د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې رومخومخ شوي ستونزې زر حل نه کړي بیا به دوی د راونې میاشت د اګست په 24مې په انګور اډا سیمه کښې په احتجاج لوس پورې کولې بنې و مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په بلوچستان کې حکومتي افسران په دوو ډلو کې سرویشل شوي دي. یوه ډله وایي چې د سیکریټ ملازمین د سیکریټ څخه بهر ملازمت نشي کولای، خو د سیکریټ ملازم بیا ویلی چې د سیکریټ تر څنګ په نورو ضلعو هم کار کولای شي. دا د هغه وروسته ده کله چې په دې وروستیو کې د قدس مینجو حکومت د کابینې د لارې یو قانون منظور کړ چې په هغه کې د سیکریټ ملازمینو ته په نورو ضلعو کې د کار کولو اجازه ورکړه. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان صوبه کې دغه وروسته انتظامي کړکیچ رامنځته شوی دی کله چې د پخواني الله وزیر عبدالقدوس بزنجو د ختمېدو څخه څو ورځې له مخه د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د کوټ سیول سیکریټ افسران اوس کولی شي چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې کار وکړي. پر کوم باندې چې د صوبې د انتظامی افسرانو د اتحادیې لخوا نه یوازې سخته خواشنه ښکاره شوې ده، بلکې دوی په احتجاج هم لاس پورې کړی دی. په کوټه کې د یو خبری کانفرنس وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د یادې اتحادیې مرستیال مشر ابیب الرحمان وویل چې صوبایي حکومت دا پریکړه نه یوازې غیر قانوني ده، بلکې د دې څخه د هغه افسرانو حق ول کیږي څوک چې د تیرو څو کلو راهیسې په ضلعو کې انتظامی چارې په ښه توګه سره کوي. د دې افسرانو په خبره چې حکومت په کار دی چې د سیکریټ ملازمین او افسران یوازې د پخوا په ډول تر سیکریټ پورې محدود وساتي، ولې چې د دوی په ضلعو کې د کار کولو هیڅ تجربه نشته. په دې ترڅ کې د کلات ضلع تحصیلدار ببرک خان زیاته کړه
موږ دوه سروس ګروپ سینه، یو انتظامی ګروپ دی چې موږ بیسس او بلوچستان سیول سروسز وایم چې دی بلوچستان سیکریټ سروسز، نو هغه چې دی بیسیکلی هغه د سیکریټ لپاره هغه برتی کیږي چې په سیکریټ کې به سرویس. په آخري ورځ دی په دې ګورنمنټ کې دا یو نوټیفیکیشن پکړی دی او انتظامی دغه کړی دی چې باید د دواړه سرویس ګروپان سره مرچ کړي او دوی ته د فیلډ کوټا ورکړي. د هغه بیا ډرابیک دا دی چې په هغه کې دوی چې کوم مطلب په سیکریټ کې ګر عمر سرویس کړی دی او په دې کې کوم کلرکس دي اسسټنټس دي دا به هم سبا ګره ډپټي کمشنرانې چې د هغو سره د فیلډ یو ایکسپیرینس نشته نه د دوی سره د ریونیو ایکسپیرینس ته، ولې فیلډ ګرد د ریونیو د دې له وجې دا به یو ډېر غټ بوران وي چې دا به راځي او که دا نوټیفیکیشن اوسي او دا شیان مخ شي نو دا به د ګرې صوبې لپاره ډېر غټ نقصان.
بل پلو ته د کوټې د سیول سیکریټ افسرانو نه یوازې د یادې پریکړې هرکلی کړی دی، بلکې ویلي دي چې په ضلعو کې د دوی لګېدل یو قانوني عمل دی. په دې ترڅ کې د سیکریټ آفیسر ویلفیر اسوسیشن مشر عبدالمالک کاکړ په کوټه کې د یو خبری کانفرنس وروسته و مشالیډو ته وویل په کار دی چې ټولو افسرانو ته د سیکریټ څخه بهر د کار کولو اجازه وي. دا ډول به د ده په خبره چې په ضلعو کې د انتظامی افسرانو کمای تر ډیره حد پورې ختم سی. په دې اړه یو بل افیسر زیا خان زیاته کړه چې د دې عمل څخه په فیلډ یا ضلعو کې کارکوونکو افسرانو پر سرویس یا سیناریټی باندې هیڅ ډول اثر نه پرېوځي.
موږ په صوبه کې دننه ډیویژنل کوټه ده، موږ دا وایي چې دا یونیفاید سرویس جوړ سي، آل بلوچستان د دې اوپن میرټ اگزام کوي، هر ضلع والا د هر ډیویژن والا چې کمپیټنټ دی هغه دغه راځي. په دغه کې ډیر تر افسران شته چې هغه بغیر کمیشن نائب تحصیلداران برتی سوي دي، ایون دارنګه کسان شته چې هغه د ریوینیو سټاف دی، اسسټنټ منیسټریل سټاف دی، هغه هم برتی سوي دي. نن ای سی ډی سی کمیشنران پر مختلف پوسټو باندې ناستي، د یو قسم اگزام هم نه دی ورکړی، بغیر اگزام راغلي دي او نن پر پوسټو باندې ناستي. او هغه پوسټونه چې مثال کم سړی د کمیشن سره غلي وو پیپر موږ د کمیشن سره کړی دي، زنه سم کښې نستلای زه د دې پوسټ لپاره نه لایم، لیکن دای کښې نستلای سي. او بیا برته د دغه برعکس زه په فیلډ کې سیکشن افیسر یم، زه ای سی نسم کښې نستلای، زه دلته ډیپټي سیکرټری یم، زه هلته ډیپټي کمیشنر نسم کښې نستلای.
دوی د صوبې د چیف سیکرټر څخه غوښتنه وکړه چې د کابینې پر پریکړې دي سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری کړي. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې پخواني اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کابینې په وروستۍ غونډه کې د دې قانون منظوري ورکړې وه چې د کوټې د سیکرټریټ افسران کولای سي چې د سیکرټریټ د بهر څخه د انتظامی افسر په توګه کار وکړي. خو د کابینې د دې پریکړې په اړه لا تر اوسه د صوبایي چیف سیکرټر لخوا په بشپړه توګه څه نوټیفیکیشن جاری سوی نه دی. دا د ونې وړ ده چې په سیول سیکرټریټ کې کارکوونکي زیاتره افسران وایي چې دوی کار زیات کوي او مراعات یې کم دي، او د دې په مقابل کې په ضلعو کې کارکوونکي افسران مالی او انتظامی اختیارات زیات
لري. اوسم د خبرونی یو بل ریپورت ترازو. پاکستان کې ورستوي کې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې د خراسان څانګې یو ځل بیا سر راپورته کړی او خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته دغه ډلې هلته هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی، خو په روسیې کې هلته تر ډېره حده ځپل شوي دي. دا چې اسلامي دولت وسواله ډله څه وخت په وجود کې راغله او د دې ډلې خراسان څانګه د پاکستان افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناکه ده، احمد چازمی پاړه رپورٹ راکوي. اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حده کمزوري سوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کولو توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څانګې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یوه سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بریز مواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغه ډلې د هغه ځانمرګي برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګ بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
او دو کم اس کم جی وی من حملہ وکڑا کم کہ ہوئے جی دا من ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند کو تنو یو ٹارگٹ کو نو پدی الیکشن پر کنٹیسٹ کیم دتر ڈیزیٹ کلیئر دے.
اسلامی دولت وسلواله ډله کې یو خوا انتخابات او جمهوری بهیر د خلافت پاړه د خپل نظری خلاف عمل ګڼي، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغوی وژلي دي، چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمیر 13 یاد کړي وو. ضیاء الرحمن وایي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی څخه بیل سوې یو لویه ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوې چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټه خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال راډیو ته وویل چې پولیسو په بېلابېلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پختونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څنګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی سمو د وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2006 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان او رگزی د دې څنګه مشر وټاکل سو خو سباند یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د $10 میلیون جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالي ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه وکړل. تر 2019 کال وروسته د عیش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډیره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. یادی وسلوالی ډلی د 2023 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوی محمد داود مزمل د وژنې مسولیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او ورستی بریدونه له بهر وارد سو وسلوالو کړی دی. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبرسوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموش شي او بیا دا خاموشي په دې معنی نه وي چې دوی لمنځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوی د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاری او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوی چې وسلوالي ډلې د نور لخوا کار دلای سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي، اگر وړي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې و، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوی په 2004 کال کې جوړ کړ. د 2016 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوی تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته، چې وروسته د همهغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د هماغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابوبکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسله والی ډلې د اکتوبر پر 13 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی دی. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوی مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامی دولت یاداش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې په شام کې لوسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.